افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو جمهوری ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف موضوع ده. دا راپور د خبرونې په سر کې خپریږي. نن چهارشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا لومړۍ د مې میاشتې 22مه. پیل له خبرونو کوو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلینډ ته په پرونۍ 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلي به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. تمه کړي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یوه جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندي مو دا ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایټک کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میررحمان رحماني وتوانې چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې یې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمعیه رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلینډ ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونۍ لوبه چې د آیرلینډ په بلفاست کې وسوه په چې آیرلینډ وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو بغړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلینډ لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 22 اورونو کې یې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیرلینډ پر وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپله 16مه سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیرلینډ له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي تمریني لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره سي. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یوه ځایي قمندان په شمول 16 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قاري بشیر چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول و د پولیسو په یوه کمین کې له 500 وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او 2 وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانه هم د سې شمې په ورځ له پینټاګون بهر رسنیو ته وویل زه وایم موږ په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمن کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لمړنی نظر پښتنې شي چې د هندستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندیږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هندستان تر 900 میلیونو زیاتو وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه کیږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنجشنبې په ورځ اعلان سي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 1 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینې سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو جمهوری ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي.
په بل راپور کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د مشکوکو کسانو په وړاندې اقدامات سخت کړي.
50% د دوه کسانو نیول شوي دي، خلک همکاري کړې ده، 30% یې له ساحو متورې دي او 10% نورو برخو کې اقدامات ترسره شوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو، تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولې جوزه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 1/6 ماده کې ویل سوي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل انوري.
که چیرې د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شوي وای، د اوسني افغان ولسمشر د کار دوام به له نن ورځې وروسته پای ته رسیده. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت ترسره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له 1.5 تر 2 ورځو پورې موده کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خو ارګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول څرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون 1/6 ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د خغلی عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغه پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر و. نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکېش ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای وروسته د چنګاخ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنجشنبه به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
د اجمل ان په راپور کې موردل چې جمهوری ریاست د وایي چې د افغان ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریز کودتا بلل کېدای سي. دغه مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مشکوکو کسانو د نیولو لړۍ روانه ده او د خبرو سو لستونو له جملې څخه 50% کسان نیول سوي دي. خو د کابل اوسیدونکو شکایت لري چې نیول سوي کسان د پیسو په بدل کې بیرته خوشی کیږي. نور حل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مجرمینو سره جدي چلند کوي او په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان نصرت رحمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې هم په جنایي جرمونو تورن کسان او هم د نشایي توکو قاچاق کوونکي شامل دي.
مجموع کې ټول لسونه چې مخ خبره کړي 90% یې په برخه کې اجرات شوي دي. 10% کې نور هم کارونه روان دي. یعنی 50% د دوه کسانو نیول شوي دي او خلکو همکاري کړې ده. 40% له ساحو متوري دي او د 10% نورو برخو کې اقدامات ترسره شوي.
ښاغلی رحیمی وایي په لومړي نوملړ کې چې شاوخوا 200 کسان په غلاو و وژنو او پر انسان تښتونو تورن و اعلان شول چې ډیری د خلکو په همکارۍ د پولیسو ځانګړو ځواکونو او کشفي او استخباراتي بنسټونو له لوري نیول شوي. خو یو شمېر نورو یې خپله ځانونه پولیسو ته سپارلي دي. دا چې په دغو 50 خبر شویو لیستونو کې څو کسان د جرم په تور اعلان شوي ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. نږدې 4 میاشتې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال چې امرالله صالح یې سرپرستی کوله په کابل ښار کې په جرم د تورنو کسانو لیستونه یې خپاره کړل چې د دغه وزارت په خبره هدف یې د مظنونینو د نیولو په برخه کې د خلکو همکاري او د قانون منګلو ته د دوی سپارل و. د یادونې وړ ده چې د دغو لیستونو خپرېدل په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د پراخو هرکلیو سره مخ شول. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا انتقاد کوي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی او هغه کسان هم چې نیول کېږي د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کېږي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سردار ولی او ایراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه زورواکي دي چې په خپل په دولت چوکاټ کې ملاس لري او نسی کولای چې دا کسان ونیول سي. ځکه پیسې رشوت نن سبا عام ده په افغانستان کې. نه غواړي چې دا کسان ونیول سي.
فعلاً د شر کول امنیت نشته. بې بندوبوري به اوج خود رسیده. ناامني کسی که ګناهګار است او مجرم است، قاتل است، سارق است، او که گرفته شد یک ساعت نمیمانه به حوزه امنیتی یا به هر جایی که باشه و یک ساعت نمیمانه، یک ساعت بود اعلام میشه، راه میشه میره.
دوی له حکومت په ځانګړي ډول له امنیتي او کشفي ادارو د ښار د امنیت د چنګولو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر پوهان بیا د امنیت د چنګولو لپاره د اداري فساد له منځه وړل او د مسلکي کسانو په کار ګمارنه ټینګار کوي. د چارپو عبدالباري آرس
چې دوه فکتور مراعت نشي د امنیت به د سمون لوري ته لاړ نشي. لومړی دا چې مسلکی کسان په کډرو کې و ګمارل چې چوغوی د مسلک پر بنسټ تربیه سوی او ورته ولري. یعنی د مصلحتونو د سیاسي تنظیمونو د ګډونو د دې خبرو څخه باید تیر شي.
ښاغلی آرز وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر تورنو کسانو په نیولو کې چې نمونه یې د دغه وزارت لخوا په خبرو شویو لیستونو کې راغلی پاتې راغلی، ځکه دغه کسان په ښو امکاناتو سنبال دي. خغلی ارزدا هم وای چې که د مزنونی نور لشمیر کوم کسان چې نیول کیږي ورسره قانوني چلند وشي نور ته به عبرت وګرځي او په دې سره به د جرمونو کچه راټیټ شي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسی آزادی رادیو ته غواړی است. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلی.
شارلوټ ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نشتې د پولې پروژو د داعش د حضور په اړه د یو روسي چارواکي څرګندونو ته پاملرنه کړې ده. د روسیې د استخباراتو مشر ویلي دي نږدې 15,000 داعشیان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. الکساندر بورتنیکوف د سېشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې په دې اړه اندېښنه وښوده. شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پریکړو کې دخیلوي. د پوځي چارو کتونکي عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولی. دا ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالتونه، روسیه او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د طالبانو په برخه کې بیا اندېښنې ته کتنه کړې. دغه ورځپاڼې لیکي افغانان تل دا ویره څرګندوي که طالبان بیا واکمنان شي د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې به تر لاسه شوې دیموکراسي او د ښځو د حقونو مخه ونیسي. خو ورځپاڼې لیکي په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې یوه ښځه ووژل شوه او په پارلمان کې لانجه رامنځته شوه چې دا د دې لاسته راوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینه منګل د یوې بریالۍ متمدنې افغانې کامل سمبول وه. دا پخوا د تلویزیون ویانده وه او د ټولنیزو رسنیو د یوې فعالې په توګه د پارلمان سلاکاره وه. دا په جرأت وژغېده او په مړانه یې ولیکل. په روسیو کې دا لیکلي وو چې ژوند ته خطر دی. د می په 11مه چې کله مینه منګل له خپله کوره کار ته روانه وه له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډېر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ راڅرګند شو، داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورځپاڼه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کېږي. ملګرو ملتو د سېشنبې په ورځ راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان مېرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی. په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي، خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
د ولسی جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي د اساسي قانون یو شپیتمه ماده د جمهوري ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب شوې ده. دا چې څنګه خان محمد سین براته وایي
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو او ولسمشری ماڼۍ ترمنځ په یو جنجال وخت ده. د ولسمشری زو ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د یو شپیتمه ماده له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د ستر محکمې لخوا تفسیر شوې حکومت دې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په دیر شو یا شپیتو ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په درې انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د دریاتیام لمریز کال د میزان په 13مه وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 18م کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پای ته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په سیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو خاغلی محمد اشرف غنی هاغه محل د اساسي قانون د یو شپیتمه ماده پر پلی کېدو ټینګار کاوه.
وخت کې ماده شاسپیه
د ویلی وو کله چې پر یو شپیتمه ماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو، بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون لیجران از مونږ هدف دا دی چې د هیواد په 15000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی مونږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رای ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې مادې پر پلي کولو ټینګار کوي. خو جمهوری ریاست وای په هغه وخت کې د ولسمشر دغه سرګندونې د ستر محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې وې. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپیتمه ماده بشپړ نه ګڼي.
دا خپله دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه سوی نو چې دغه داسې حالت کرا شي چې دغه انتخابات شونې نه وي.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه سرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه. د دغه کمیسون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 مادې په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو میثاقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري. دوی په ځینو مواردو کې د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثره د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د خپلواک کمیسون له صلاحیتونو نه دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارها است که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگان او غیر دولتی ارگان او هر شخص او هر فرد باید کوشش وکړي چې په خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان، دولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځانګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنگ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل ان ناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړې چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگټن غبرګون مخکې له مخکې اغیز کړی. نوموړي د سېشنبه په ورځ پینټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې یې د په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال ځنډول شوی. دی وایي: زه فکر کوم زموږ اقدام ډیر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وځنډ. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنی نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي وو له منځه تللي. نو مولي ویلی زموږ احتیاطي خبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې لسره حساب وکړي. نو مولي خبرداري ورکړ چې لا هم په لوړ کچ کوخونه موجود دي او د دوی دنده ده چې ډاډ منکړي څو د شانن پوینا ایرانیان ناسمه محاسبه و نکړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوزي شخړې د پیخیدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیخیدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوزي حضور زیات کړي. ایران خپل اړخ د هر ډول ګواښ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د عراق سره له 1978 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې دورانونکې جګړې یادونه کړي. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالی شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعه پرته پریکړه وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحاني له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحاني د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستوي خبرداري ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
روحاني وایي د سیاست نړۍ ته نوې راغلي کسان په خپل خام تصورات او فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحاني دا هم ویلي چې له واشنگتن سره د کړکیش د هواري لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوي دي خو په وسنۍ شرایطو کې نه. د ایران دولتي خبري اژانس د خاغلي روحاني له خولې وایي وسنۍ شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي لستر ځواک سره به مخ شي. نو مولي همدارنګه ویلي و کچېره تهران غواړي خبري وکړي باید لومړی ګام خپل واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرنس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی او ویشت کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزني